دا مشال رادیو دا وخت د سهار لس بجې سوې. نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د اپریل 13 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو د خیبر پښتونخوا او فاټا سربیره درته د افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر راپورونه درته راوړي. او د روانې خبرونې کې نړیوالو او کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه هم لرو او په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړی اونیس پروګرام تاندې هیلې اورېدل هم هېروي. خو تر هر څه وړاندې وار ورکوو نجیب عامر ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي.
د پښتونخوا سیاسي ګوندونو د گوادر کاشغر اقتصادي لارې پر ضد د سیاسي اتحاد جوړولو پریکړه کړې. افغان حکومت د خپلو ځواکونو 15 کلن جنگي پلان تصویب کړ او اروپایي ټولنې پر ایران لګول شوي بندیزونه د یو بل کال لپاره هم وغځول. د خبرونو لنډیز اوس په مکرې بشپړو خبرونو ته. د پښتونخوا سیاسي ګوندونو پر مرکزی حکومت د فشار اچولو په موخه د سیاسي ګوندونو د اتحاد په جوړولو موافقه کړې ده. د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي لارې په جوړولو کې د پښتنو سیمو ګټو ته د نه پاملرنې په اعتراض کې به دغه سیاسي ګوندونه د پنځشنبه په ورځ د پېښور په جماعت اسلامي مرکز کې خپل غونډه وکړي. د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود په دې اړه پرون مشال لړیو ته وویل
فیصله دا وشوله چې د کاریډور په حواله سره یو متحده محاذ فرنٹ یا اتحاد جوړ کو. د دې لپاره موږ دویمه غونډه کې خودله په دې باندې مکمل اتفاق ته چې د کاریډور په سلسله کې پښتونخوا وطن ته هیڅ نه دی ملو شي. د مغربي روټ چې کم اوس دوی اعلان کړی دی دا هم دروغ دی. نو امید ده چې موږ به یو ډیر مضبوط اتحاد را جوړ کړی شو.
بل پلو د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په گوادر کې د چین پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې په موضوع تیر ورځ سیمینار ته د وینا پر مهال ویل په روان کال کې به د گوادر او چین ترمنځ په اقتصادي لارې کارګو سرویس پیل شي. د هم ویل چې په سیمه کې د دښمن خفیه ایجنسۍ د دې پروژې مخالفت کوي. د خیبر ایجنسۍ د تورخم پولیټیکل تحصیلدار وایي دغلته د افغان کډوالو یو شمېر کورونه یې د لوړپوړو چارواکو په سپارښتنه د امنیت د ټینګولو په خاطر نسکور کړی دی. شکیل مرزي پرون مشال لړیو ته وویل په تورخم کې له 300 زیاتې افغان کورنۍ میشتې وي چې ځینې یې په خپله خوښه ستنېدو ته رضاوي خو د ځینو خلاف دوی کاروایي کړې. خو بل پلو په تورخم کې اوسېدونکي دغه افغان کډوال وایي حکومت یو ناڅاپه پسې راواخیستل او وایي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي کارتونه هم ورسره دي خو پاکستاني حکومت بیا هم په آرامه پرې نه خودل. د افغانستان حکومت په سرلنۍ جنگي پلان او د افغان ځواکونو 15 کلن جنگي پلان تصویب کړ. دا پلانونه تیر ورځ د امنیت شورا په غونډه کې چې مشري ولسمشر اشرف غني کوله تصویب شول. د ولسمشر یو مرستیال ویان دوا خان مینپال مشال لړیو ته ویل چې له 15 کلن پلان سره به په ټول افغانستان کې امنیت ټینګ شي.
په مجموع کې دا یو بریالی پلان دی چې موږ په دې هیله باندې چې په تطبیق سره به د افغانستان ټولې هغه نقطې چې دښمن نوس پر ورباندې سلطه لري هغه د دوی له ولکې به باسو.
په دې 15 کلن جنگي پلان کې هر هغه ډله چې د افغانستان د حکومت پر ضد جنگيږي دښمنه بلل شوی. دا پلان په داسې وخت کې تصویب شوی دی چې یاغیانو پر جګړې او شخړو ټینګار کړی دی. د مولا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډلې د سه شنبې په ورځ د عمری په نوم د پسرلنیو عملیاتو د پیلېدو خبر ورکړ. تمه ده چې د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله سبا د اسلامي هیوادو د سازمان په سرمشریزه کې برخه واخلي. د اجرایي ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی مشال لړیو ته وویل عبدالله به د خپلې وینا په یوې برخه کې له تروریزم سره پر مبارزې ټینګار وکړي. تمه ده چې اسلامي هیوادونو د مشرانو 13مه غونډه د ترکیې په استانبول ښار کې سبا جوړه شي. د سرمشریزي په مقدماتي غونډه کې تېره ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم برخه اخیستې وه. آذربایجان افغانستان ته د 1600 یو 200 کسیز ډله واستوله. د آذربایجان دفاع وزارت 13 ورځې ویل چې په دې ډله کې دوه روغتیایي کارکونکي هم شته او دوی به د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي. په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت د 2015 کال د جنوري په لومړۍ نیټه پیل شو. په افغانستان کې د آذربایجان د ټولو ځواکونو شمیره نوي ته رسیږي. اروپایي ټولنې د بشري حقوقو پیښو ته په کتلو سره پر ایران لګول شوي بندیزونه د یو بل کال لپاره هم وغځول. اروپایي ټولنې پرون وویل چې په دغه ټولنه کې شامل 28 هیوادونو له 2011 کال راهیسې پر ایران د بشري حقوقو د شدیدو سرغړونو له کبله د اساسو د کنګلولو او د سفري بندیزونه وضع کړي او په متواتر ډول له دې کتنه کیږي. تیره میاشت ایران د ملګرو ملتونو لخوا په ایران کې د بشري حقوقو په اړه د خپور شوي راپور ځواب په قهرېدلي انداز ورکړ. ایران ویل دا راپور له تعصب او تبعیض ډک دی او د سیاسي انګیزو له مخې جوړ کړی شوی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شو چې له نورو خبرو سربیره ایران په 2015 کال کې نږدې 1000 کسان په دار کړل چې ساره په تیرو 2 لسیزو کې نه موندل کیږي او په دار شو کې اکثره ځوانان وو. د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي هغه او یو ایراني سفارتکار په دې خبره موافقه ته رسیدلی چې په شام کې د واک د سیاسي لیک لپاره ګامونه پورته کول ډیر اړین دي. دا اعلان د سټیفن ډی میستورا دفتر پرون وروسته لاغي وکړ چې نوموړی په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر حسین امیر عبداللهیان سره تر لیدو سره ولیدل. هغه لی ډی میستورا تر دې یو ورځ وړاندې په دمشق کې د شام د بهرنیو چارو وزیر سره وکتل. نوموړی زیاته کړه چې تهران د ملګرو ملتونو هغو هڅو ته په کتلو خوشاله دی چې په شام کې د شخړې د هواري لپاره د لارې لټولو په موخه کوي. عبداللهیان له دغه ملاقات وروسته په تهران کې خبریالانو ته وویل هغه په شام کې د اوربند څخه په سرغړونه خپل اندېښنه شریکه کړې او ګڼي چې دا کار د سولې په خبرو ناوړه اغېز کولی شي. او د کرغزستان په بشکیک کې د پارلمان مخې ته د بشري حقوقو فعالینو د خارجي ایجنټانو په نامه د وړاندې شوي قانون خلاف مظاهره وکړه. همداسې یو قانون څلور کاله وړاندې په روسیا کې عملي شو چې تر مخې هغه غیر تجارتي او غیر دولتي ادارې چې په سیاسي فعالیتونو کې ښکېلې وي او له بهر نه څه ډول پانګې لاسته راوړي به د بهرنیو ایجنټانو په نامه پیژندل کیږي. روسي غیر دولتي موسسې وایي دغه بل د مخالفتونو د خاموشه کولو لپاره استعمال شوی.
د مهم خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې نجیب امیر وړاندې کول. پر روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د چین پاکستان اقتصادي راهداري په لړ کې د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو د یو ګډ اتحاد جوړولو پریکړه کړې ده. د پښتونخوا ولسي تحریک مشر سید عالم مسعود وای
په دې باندې مکمل اتفاق دی چې د کاریډور په سلسله کې پښتونخوا وطن ته هیڅ نه دی ملوشي.
د خیبر ایجنسی انتظامیه له تورخمه د افغان کډوالو د استولو لړۍ پیل کړې او هلته د کډوالو ځینې کورونه هم وران کړي دي. یو افغان میرمن وای
کاټی را په سرکل دین وز دغه لوخي لرګم نه دغه کلین داسه خپل کې پاتې دی او تر او باسو لګي او چې وزه یې نن پری دی ډیر د څه تکلیف را مانی ته شو چې قیمته لامه ده.
افغان حکومت د ملي ځواکونو لپاره د جګړې 15 کلن پلان تصویب کړ. د افغان ولسمشر د ویاند مرستیال وای
ټول بل قوه خطرونه شي اوس دی اپراتون کې پیشبینی شوی دی د غول سره د مبارزې لپاره بشپړ تیاری نیول شوی دی.
د روان خبرونې په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړی 19 پروګرام تاندې هلي اوریدل هم هیروي چې دا ځل په افغانستان کې شتنه خبريالانو ته د ورپیښو ستونزو په اړه دی.
کله چې یو ښځه راځي هلې د رسنیو ډګر ته او کار کوي هغه خو ډېر جرأت غواړي ډېر غټ جرأت غواړي.
په روان خبرونه کې د سیمې په اړه یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غلا مشال رادیو خبري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. او سره ځو خپل لمړي راپور ته. د چین پاکستان اقتصادي راهداري په لړ کې د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو د یو ګډ اتحاد جوړولو پریکړه کړې ده. تیر مازیګر د پښتونخوا ولسي تحریک تر سیوري لاندې ټول ګوندي غونډه کې دا پریکړه هم وسوه چې دغه سیاسي اتحاد به سبا په پېښور کې غونډه کوي. په پرونی غونډه کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پر مغربي لارې بحث وسو او ګډونوالو اندېښنه څرګنده کړه چې دا لار له پامه غورځول شوې ده. بلخو تیر ورځ په گوادر کې وی غونډه د وینا پر مهال د پاکستان پوځ مشر راحیل شریف ویلي دي چې پوز به د دې منصوبې ساتنه کوي او دا به په هر حال کې سرته رسوي. په دې اړه نور تفصیل پېښور د غلام غوس پر راپور کې واوري.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي د کوریډور د مغربي لارې په لړ کې د مشترکه محاذ د لاروانی تګلارې جوړولو لپاره به لومړی غونډه سباله د جماعت اسلامي ګوند د پېښور په مرکز کې ترسره کیږي.
فیصله دا وشوله چې د کوریډور په حواله سره یو متحده محاذ فرنٹ یا اتحاد جوړ کړو. د دې لپاره موږ دویمه غونډه کېښودله. په دې باندې مکمل اتفاق دی چې د کوریډور په سلسله کې خوا وطن ته هیڅ نه دی ملو شي. د مغربي روټ چې کم اوس دوی اعلان کړی دی دا ام دروغ دی. نو امید دا دی چې موږ به یو ډیر مضبوط اتحاد را جوړ کړی شو.
د قبایلی سیمو د وکیلانو د ټولنې مشر رحیم شاه اپریدی وایي
زموږ فاټ الایز فورم په دې سلسله کې پښتونخوا ولسی تحریک مکمل سپورټ کو. د مغربي روټ ته اول جوړ شي او موږ ته د لینک روډونه د افغانستان په لار باندې وست ایشیا ته رسول شي زمونږ دغه مطالبه ده.
بلې خواته تیر ورس په گوادر کې د چین پاکستان اقتصادي رهداري په لړ کې سیمینار ته په خپل وینا کې د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې هم روان کال به د گوادر نه د چین پوری په اقتصادي رهداري د کارګو سرویس پیل شي. جنرال راحیل شریف دا هم ویلي دي چې په سیمه کې د دښمن خوفیه ایجنسیانی د دې منسوبې مخالفت کوي. د پوز د مشر راحیل شریف د دې تازه سرګندونو نوړان دي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک ویلی وو چې د رهداري د منسوبې په لړ کې د پښتونخوا صوبې سره دوکه شوې ده او د پښتونخوا د حکومت ویان مشتاق غنی بیا په خبري ونډه کې ویلی وو
سی پیک کا ڈائریکٹریٹ ہے اسلام آباد, اس میں ہمارے صوبائی حکومت کے نمائندوں کو بیٹھنے کی.
اسلام آباد کی دا چین پاکستان اقتصادی رہداری پر ڈائریکٹریٹ کی دی زمون دا صوبائی حکومت نمائندگانو تا دا کینولو اجازہ ورکری شی او چی مونگ سرا کومی جمنی شوی دی نو مونگ دا حقا جمنو پورکولو لپارا مرکز تا یادگیرانا کوو او کدگا جمنی نا پورکی گی نو بیا مونگ دا هر گام پورتکولو لپاره تیار یو.
کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہو.
که څه هم د پښتونخوا حکومت او د پښتونخوا سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې د چین پاکستان اقتصادي رهداري په لړ کې اندېښنې لري, خو د اقتصادي رهداري په لړ کې د پاکستان د پوز د مشر راحیل شریف تازه سرګندونی د خبره ثابتوي چې د اقتصادي رهداري منصوبه باندې کار د مرکزی حکومت د پلان مطابق روان دی او د پوز د مشر راحیل شریف د وینا مطابق به روان کال په کاشغر گوادر لارا چین ته د کارګو سرویس هم پیل شي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پاو کم یولو سبجو
د مشال راډیوي مجله
په یوونی مبجا
ستونزي او سرکار
په پاو باندې 2 بجو
د کرخي په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاو کم 4 بجو
د مشال ترنا لاندې
په 4:30 بجو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د خبر ایجنسی انتظامی چارواکي وایي چې د تورخم باچا مینې څخه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده او هلته د کډوالو ځینې کورونه هم وران کړي دي. دوی وایي تر جمعې ورځې پورې د ټول کډوال په خپله خوښه ووځي, کنه بیا به د دوی کورونه نړول کیږي او دوی به په زور ایستل کیږي. بلخو هلته میشت افغان کډوال وایي چې د بې کوره کېدو له امله له سختو مشکلاتو سره مخ شوي او اوس په هیڅ ځای کې سرپناه نه لري. په دې اړه نور تفصیل له سیمې د مشال رادیو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د تورخم پولیټیکل تحصیلدار شکیل مرزی وای چې دلته خواوشه درس و وتلس کورنۍ دیروي چې اتیا پکې په خپل خوخه افغانستان ته لاړي او تر اوسه د افغان کډوالو شپه کورونه ډنګولې دي. پولیټیکل چارواکي وای چې دغه غامي د خپل لوړپوړو چارواکو په امر د امنیت په خاطر پورته کړی دی. خو په تورخم پوله میشت افغان کډوال وای چې دی بې کوره کېدو له سختو ستونزو مخ کړي او اوس په هیڅ یو ځای کې سرپناه نه لري. په تورخم باچا مینه کې د خپل خالی کور مخې ته ولاړې یوې میرمن هوا بی بی مشال ریډیو ته وویل
بیگا شپم دی خوړ کې کړل ما دا وښو چې بس کډی را په سر کړل نو زغلو کې لرګم نه راکړل نه خوړ کې پراته دی او تر او باسو لګي او وای چې وزه یې نن پری دی ډیر دسې تکلیف را مانی ته شو چې قیمت علامه ده. نو چې مونږ داسې غواړو چې مونږ خو څه زی می راکي که نه څه شی راکي مونږ به څه وکړو. مونږ خو سړی ریړي کار کوو که واو که نه وه بس خو دې تورخم کښې وړو به کباړ مبال را ټولو او مونږ به پې ځان ساته. اوس د دې ځای نه مونږ وباسو مونږ چېرته لاړ شو؟ افغانستان کښې یو ځای کښې ځای دلته خو دیش دي چې دې ځای نه هلته هم دیش وژنو د هغې نه دلته تاسو کوی چې مونږ مړه کړو.
ملتان هم کډه بار کړې وه او خپل احساسات یې څه داسې شریک کړل.
بورډ پیپر ولا دا پانی بورډ پیپر ورکړی او بس اوس ځو اوس بس پاتې کېږي. نو بس مونږ خو چې جاري ساتو خو چې دلته پرېښی وی دا اوس روان یو ځو نو نو بس ولاړ شي خفه شولو نو نور.
چارواکي وایي چې د تورخم دواړو غاړو ته میشتو خلکو ته یې د راهدارۍ کارډونه جاري کړي دي او په نږدې حدودو کې پرې یوازې تګ راتګ او کار روزګار کولی شي او هغه خلک چې پاسپورټ پی او آر کارډ تذکره او راهداري نه لري نو بیرته به ستنوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دین بشرګردي مکمل ختم
افغانان څوک بے شک چې
ډېره سخته راغلي تیره هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یوه هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده. زموږ صدر یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیزې خبرونې هم لري. اوس زو قبایلي سیمې کورم ایجنسۍ ته. په کورمه کې د مخیزو سیمې کروندګر غوښتنه کوي چې د کورمې خواړ پر غاړو دي اوبو ته ژر تر ژره بندونه جوړ کړل سي. د دوی په خبره په سیمه کې د مځکو د ساتنې لپاره بندونه نسته چې له امله دوی ته سخت زیانونه رسېدلي دي. بلخوا چارواکي وایي د سیمې له کروندګرو سره به مرسته کوي. په دې اړه نور تفصیل د طارق اورکزي په راپور کې واوري.
په کورما کې د مخیزو سیمې کروندګران وایي په دې سیمه کې ممکنه د خوړ اوبو او سیلابونو له امله کوم زیان نه د بچو لپاره حکومت دې ګامونه اوچت کړي. د دوی په خبره د کورمې خوړ پر غاړه د دوی په زرګونو اکړه ځمکه د سیلابونو په وجې متاثره کېدای شي. میرعالم خان په نامه د سیمې یو کروندګر مشال رډیو ته وایي په سیمه کې د ځمکو حفاظت لپاره بندونه نشته چې له امله دوی ته سخت زیانونه واوړېدل.
په زرګونو په کروړونو ځمکه رڼه وله ټولې ځنګل ایره بلا ورکې شوي دي. دې ځمکې کې څه دانیو کې کوم فصل و جوارې کولو شورې کولې سیبون څه کومه خوراکي مواد هغه ټول دوکوي.
مخیزو سیمه د کوزې کورمې په حدودو کې راځي چېرته کې د اکثره خلکو ژوند په کر کروندې ولاړ دی. په 2000 کال کې له افریقایي شخړو له امله بې کوره شوي د مخیزو خلک درې کالونه زیات وخت کېږي چې خپلو کورونو ته واپس شوي دي. خو منیر خان په نامه د سیمې یو مشر او کروندګر مشال لوډیو ته وایي په سیمه کې د دوی د ستونزو د حل لپاره تر دې په حکومتي کچه هیڅ ګامونه نه دی اوچت شوي. دی د حکومت غوښتنه کوي چې د کورمې خوړ پر دواړو غاړو د اوبو ته زر تر زره بندونه جوړ کړي، ګنې بیا به دوی ته ستونزې جوړې شي.
مخکې دې کې بړې وې خو اوس د جنګونو نه وروسته د هر څه تباه شوي دي. د کوم جلونه هغه خلکو خلاص کړي دي، اوس بړې ړانګې دي. مو حکومت نه بار بار مطالبه کړې دي، درخواستونو شکل کې ما ورته تحریر کړې دي. حکومت هم بار بار لیا دي خو سفر حکومت څه اعلان نه دی کړی، منظوري نه دی کړې. نو مو حکومت نه بیا مطالبه کوو، پر زور مطالبه کوو چې مو د پټیو د کلو نقصاناتو خیال د وسطه کړی شي.
د کورمې د زراعتو محکمې یو مشر انور خان مشال لوډیو ته وایي مخیزو خلک تېر د جنګونو له امله سخت ځپلې شوي دي او زیاتوي چې دوی غواړي چې د سیمې خلکو مرسته وکړي چې دغه سیمه په زراعتو کې یو ځل بیا ښه شي.
سروي ته زه لوړوم او مخېدای قوم ته راغلو زه بیا ورسره لوړوم یورې مو په خپله دا سروي کړې وه او اوس را نن سبا د ایف ای او یو پروګرام روان دی فاټه سره ګټې سره تعلق لري او اګریکلچر په تروبندې کوي اخ کې به انشاءالله دا ټولې مسالې حل شي او اخ کې دا پروګرامونه شته دي انشاءالله دې په تروبو دا پروګرام وکړو
واضح دی چې خرلاچې سیمینا واخله د کورمې تر اخیری پوله پورې د کورمې خوړ فاصله 2.5 کیلومتره ده چې په دې کې د ځای خلکو تر مخه یو شمېر علاقې داسې دي چې په هغو کې د ځمکو حفاظت لپاره بندونه نه دي جوړ شوي. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی دا ټول غیر آئینی غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بانه اوریدای شي. تاسو کولای شئ د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پته ده مشال رادیو .com او کچیر تاسو فیسبوک او ټوئیټر ته لاسرسي لري نو پر دوغ دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. او اوس زو ډومیل ته د خیبر پښتونخوا له بنو سره نږدې د ډومیل اوسیدونکو شکایت کوي چې د ژوند له بنیادی اسانتیاو به برخې دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی لپاره د تعلیم، صحت او اوبو تنظیم وکړل شي. بلخوا د سیمې منتخب استازي وایي چې پرمختیاي پروژې پیل کړي دي. نور حال د مشال رادیو خبريال سیلاب مسعود را کوي.
په دغه باریک شه د ډومیل زنه و سدون کی د مشال رادیو سره په دارنګ ژغه دلی دی.
زه عبدالناصر مخدوم میزو ډومیل شه بنیادی د سړک ډیره مسله د سره چې خاص کر په کلیه ته تاک چې مدو اغه مسلې دي سړکان کفر دي.
مونږ نوم د آزاد خان بجلی بالکل نشته امیر لکه شه 24 غنټه شه 2 غنټه وی.
زه بختیار بزنخیل خبرې کوم. تعلیمي ادارې شه تقریبا 10 شمیر کا چې نیم تعداد رسی و نیم نردری می زکه چې کیمه ماستر دي کنه اغه پیرا نردرمی ڈیوٹی نکو او چکیم د سکولې مالکون دی هغه اکثر هغه اماراتینه د خپل ذاتی استعمال شروالي دینه علاوه دلته چکیم تعلیمی صورتحال لای پاکشه د نقل ډیر زیات رو جهان دی نقل ډیر زیات کیږي د تعلیم د خورول په زیبون د تعلیم بربوت شو او زده دغه د مخنیوي د پورا د خلک تسول کې مکه د نقلینه بند کې چې تعلیم حالات شي.
نعیم هتی خل ارس کو د ترلې د به مکمل مسله حل نه دو د ترلې په غاٹا خبر زدا کو کہ کدا دے پنو کے بو دے کرم تنگی ڈیم والا مسئلہ دا کچرے جوڑ شی دا کرم تنگی ڈیم و دا تا دے میر دے تال طرف تا دغه نا مستا نهر روکڑ شی نو دا و دے میر دے بے دائمی مسئلہ حال دے دغی نهر نا بیا دے میر دے تسلے بندی باس ہاں کے دائی شی او دے نویم زکے دے ابو دائی چا بنجار ایشے دی کچرے دا نهر روشی نو دی نهر پا واجاو اب انجار امزکے ابو دے شی
دے ڈومیل دو سے دن کیو دے دغونم گڑ چاونا میں چھ دسی میں ذمہ وار کونسلر خبر کا آغوی سزا وابا کا وار وائی زنے
زا عبید خان زیرکی برباخیلیون کونسلنا تحصیل کونسلر میجو د خپل چکیم حکومت جوړ شوی دی تقریبا لس میاشتې کیږي. په دا راون فنډ شي میزه 1 کروڑ روپیې د تحصیل ډومیل شهر د پورا ایشه کړی دي چې پاک شي میزه د سولر چکیم سټریټ لایټس دي هغه د پورا خو او میزه سیوري سیستم د پورا خو پیسې ایشه کړی دي. نو کمیشتا کله خصوصي ګرانټ خصوصي پیکج ملاو شي نو ان شاء الله میزه د ډومیل د پورا د ټیوبیل د ای بی د پورا میزه سولر ټیوبیل خلاګوي او که خصوصي ګرانټ میشتا د بلدیا وزیر روکو نو ان شاء الله میزه دا ډومیل نوی شهر جوړوي.
د ډومیل اور سے دن کو یلا جوا تکڑا چا حکومتی چارواکی بعد لفظوں پ مطابق دے دوی دغا نیم گڑتیاوے زر کی عملی کی. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈومیل بنو.
امن مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری.
آیا پختانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهۍ لپاره، د یو لښت خاورې لپاره، د سړي سر دا ورته څه نه ښکارېدو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وایم مونږ دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي، نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې اوټاک چرته.
هلته بادشاہ خان مال یو کافی راغ ته دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلی. پښتو مړه ته بابا یې څه په خواره ځای کړو.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د سهار لنه او بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. او سو د افغانستان پر لور، د افغانستان حکومت د افغان ځواکونو لپاره د جګړې 15 کلن پلان تصویب کړ. پر دې پلان د افغانستان امنیتي ادارو له ناتو سره یو ځای کار کړی دی. افغان چارواکي هیله مند دي چې د دې پلان په تطبیق سره به هغه ځایونه چې اوس په هیواد کې دننه د حکومت مخالف ځواکونو په لاس کې دي تصفیه سي او امنیت به ټینګ سي. دا پلان په داسې حال کې تصویب شوی چې د ملا اختر محمد منصور په نوم د طالبانو ډلې له خپل لوري د نوو جنگي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکړی دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې واوري.
د افغانستان جمهوری ریاست هیله لري چې د افغان ځواکونو له 15 کلن جنگي پلان سره به په ټول افغانستان کې امنیت ټینګ شي. د ولسمشر غنی مرستیال ویان د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل په دې پلان کې هر هغه ډله چې له افغان دولت سره جنگ کوي، که طالبان دي که داعش دي، هر ډله شوي د افغانستان او د دې هیواد د خلکو دښمنان دي چې موږ به د هغوی په وړاندې جګړه وکړو.
په مجموع کې دا یو بریالی پلان دی چې موږ په دې هیله باندې چې په تطبیق سره به د افغانستان ټولې هغه نقطې چې دښمن ناوس پر قربانی سلطه لري یا ولکه لري، هغه د دې له ولکې به باسو، هغه به د امنیتي ځواکونو یا د افغانستان د حکومت د ملکي او نظامي ادارو تر چوکاټ لاندې او تر پوښښ لاندې راځي.
د جګړې 15 کلن پلان تیره ورځ د افغانستان د ملي امنیت شورا په غونډه کې چې مشي ولسمشر اشرف غنی کوله تصویب شو. د وخان مینپال وای په دې جامع پلان کې ګواښونه او هغه ټکي چې زیان ور رسیدلی شي معلوم شوی دي.
دغه پلان له مخې موږ په افغانستان کې تهدیدونه تعریف کړي دي. دغه په وړاندې باندې زموږ مبارزه څرګنده ده. ارزونه د دې سوی ده چې په راتلونکي کې کومې اړتیاوې د افغانستان د ملي قواوو دي، د هغو لپاره پلان جوړ شوی دی. د افغانستان هغه نقطې په نښه شوي دي چې په راتلونکي 15 کلن پلان کې به زموږ قواوې هغه ته رسېږي او هلته به ځای پر ځای کېږي. ټول بالقوا خطرونه چې اوس دي یا په راتلونکي کې پیشبینه شوي دي، د هغو سره د مبارزې لپاره بشپړ تیاری نیول شوی دی.
د ولسمشر غني مرستیال بیان په هغه سیمو کې چې زیان ور رسېدلی شي د هلمند نوم یاد کړ. د افغانستان جمهوری ریاست، امنیت شورا، کورنیو چارو وزارت، دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست د ناتو د غوښ ملاتړ له ماموریت سره په سلام مشورې دا پلان چمتو کړی دی. د امنیت شورا په پرونی غونډه کې د افغان ځواکونو په سرلنۍ پلان هم تصویب شو. بل لور ته مقابل لورې هم غلی نه دی. د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډلې د سیشن بی پورس د عمرې په نوم د پوځي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکړ. د ناتو عمومي منشي روان میلادي کال د افغانستان لپاره یو سخت کال یاد کړی دی. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا یان ستولتنبرګ په دې باور دی چې طالبان، القاعده او د اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې خپلو بریدونو ته دوام ورکړي.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوی دی، یو دلته چولې خرڅم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیزه خبرونه هارون باچا هنری کړه. هر پنجشنبا یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندی بڼه، او هر یکشنبا یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي او نږدې خبرونې هم لري. د سهار لس نیمې بجې سوې، نجیب عامر به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د پښتونخوا سیاسي ګوندونو د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي لارې په جوړولو کې د پښتنو سیمو ګټو ته د نه پاملرنې په اعتراض کې د یو نوي سیاسي اتحاد د جوړولو پریکړه کړې ده چې د پنجشنبه په ورځ به د پېښور په جماعت اسلامي مرکز کې خپل لومړنۍ غونډه کوي. خو د پاکستان سرلخکر وایي په سیمه کې د دښمن خفیه ایجنسۍ د دې پروژې مخالفت کوي. د خیبر ایجنسۍ د تورخم پولیټیکل تحصیلدار شکیل مرزی وایي دغلته د افغان کډوالو یو شمیر کورونه د لوړپوړو چارواکو په سپارښتنه د امنیت د ټینګولو په خاطر نسکور کړي دي. تمه ده چې د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله د اسلامي هیوادونو د سازمان په سرمشریزه کې برخه واخلي. د اسلامي هیوادونو د مشرانو دیارلسمه غونډه سبا د ترکیې په استنبول ښار کې جوړیږي. آذربایجان افغانستان ته د سولې ساتونکو یو 240 کسیزه ډله واستوله. د آذربایجان دفاع وزارت 13 ورځې ویل چې په دې ډله کې دوه روغتیایي کارکونکي هم شته او دوی به د ناټو د غوسما ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي. د افغانستان حکومت په سرلنۍ جنگي پلان او د افغان ځواکونو 15 کلن جنگي پلان تصویب کړ. دا پلانونه 13 ورځ د امنیت شورا په غونډه کې چې مشري ولسمشر اشرف غني کوله تصویب شول. خو د مولا اختر محمد منصور په مشرۍ کې د طالبانو ډلې د پسرلنۍ عملیاتو د پیلېدو خبر هم ورکړه. اروپایي ټولنې د بشري حقوقو پیښو ته په کتلو سره پر ایران لګول شوی بندیزونه د یو بل کال لپاره هم وغځول. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په یو راپور کې هم ویل شوی چې له نورو خبرو سربیره ایران په 2015 کال کې نږدې 1000 کسان په دار کړل چې ساره په تیرو دوه لسیزو کې نه موندل کیږي.
د مهمو خبرونو لندیز مو لمشال رادیو څخه واوریدئ چې نجیب عامر وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼې ته د کتنې پاکستان باید د مشال رادیو خبریال سیرا زهیر د دغه هیواد د کورنی ورځپاڼې د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځي چې ورته غورس.
نن جنگ ورځپاڼه خپل اداري یو وار بیا په پاناما لیکس باندې لیکلي او وایي د ټیکس د غلاګرو په حواله د پاناما لیکس تر راتللو وروسته په ټوله دنیا کې یو شور روان دی او دغه شور لا د کمیدو نوم نه اخلي. او د دې وروسته د آیسلینډ وزیر اعظم استعفا ورکړه او د برتانیې او د مالټا ملکونو د وزیر اعظمانو پر ضد احتجاجونه روان دي. د اداري په وینا په پاکستان کې هم د دې شور روان دی خو دلته صورتحال بدل دی. پاناما لیکس کې د 250 پورې د پاکستانیانو نمونه راغلي دي خو مختلفو سیاسي ګوندونو نور پریخي دي او د وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ په مخه راغستې ده. د کومې رسوجي وزیر اعظم نواز شریف کام ته خطاب وکړو او د دې مسلې د پلټنو لپاره یې د عدالتي کمیشن اعلان هم وکړو. ادارې وړاندې لیکي مخالف ډلې په دې معاملې باندې حکومت لا زور ورکوي خو د دې مسلې د حل لپاره یې سنجیده سوچ نه دی کړې. څوک وایي عدالتي کمیشن ورته منظور نه دی، څوک د سپریم کورٹ د چیف جسٹس په مشرۍ کې د کمیټې جوړه کړې شي، او بیا څوک غوښتنه کوي چې وزیر اعظم نواز شریف ته استعفا ورکړي. ادارې زیاتوي چې تیر وختونو کې غټي غټي مسلې د خبرو اترو په ذریعہ هواري شوې دي، نو اوس به هم دا د قومي ګټو لپاره خوي چې ټول په ګډه سره یو بې پرې کمیشن جوړ کړي. کوم چې خپل واکوي نو باید چې سیاسي ګوندونه قومي مفادات په نظر کې وساتي. د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي یو خوا د خیبر پښتونخوا حکومت داوا کوي چې د تعلیم د ودې لپاره هلې ځلې کوي او غواړي چې زیات نه زیات ماشومانو ته تعلیم ورکړي، خو بل پلوي د اسکول داخله مهم چلولو باوجود تر اوسه طالب علمانو ته وړیا کتابونه ورنه کړل، کوم چې د تعلیم د محکمې د ناکامۍ بل اړخ ښایي. د ادارې په وینا چې د سرکاري تعلیمی ادارو کارکردگی لچا هم پټنه ده او دا شان یې د استادانو تعلیمی معیار هم په هر چا سرګند دی، خو کوم کسر چې پاتې وو هغه د درسي کتابونو نشتوالی پوره کړو. ادریا اخري کې وایي چې صوبایي حکومت غواړي چې واقعي صوبه کې تعلیم عام شي او مور او پلار خپل ماشومان په سرکاري اسکولونو کې داخل کړي، نو ورلبه په تعلیم باندې سنجیده ګامونه پورته کول پکار وي، ځکه چې دا معامله ډیره سنگینه ده او دا یوازې په خبرو او اخباري بیانونو نه هواریږي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
بریتانوی ګارډین ورځپاڼه په افغانستان او پاکستان کې د ګوزدان یا پولیو ناروغي پر موضوع لیکنه خبره کړې. ورځپاڼه د روغتیا نړیوالې ادارې په حواله وایي چې شایي په یو کال کې له دواړو هیوادونو څخه د ناروغي جراثیم ختم کړل سي. بلخو امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د پاکستاني سندرغاړي طاهر شاه پر نوې سندره لیکنه خبره کړې او وایي په سندرې په ټولنیزو رسنیو کې زشت زیات بحث شوی، خو دا ویډیو د سولې پیغام ورکوي. پامیر ساحل د دواړو لیکنو مهمې برخې اوروي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي د روغتیا نړیواله اداره باوري ده چې پر ټولو ننګونو سربیره به د یو کال په موده کې له افغانستان او پاکستان څخه د ګوزړن یا پولیو ناروغي ختم کړي. په دواړو هیوادونو کې لا هم د ګوزړن ناروغي جراثیم موجود دي او کله ناکله سخت دریځه وسلوال د ناروغي واکسیني کمپینونو پر وخت پر روغتیايي کارکونکو بریدونه هم کوي. ورځپاڼه وایي سږ کال په افغانستان کې د ګوزړن ناروغي دوه او په پاکستان کې اته پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوالې ادارې ګوزړن ناروغي ختمولو څانګې مشر مایکل زعفران وایي په پاکستان کې سږ کال د پولیو کمې پیښې ریکارډ شوې دي. د ده په اند که په سږني اوړي کې د ناروغۍ زیاتې پیښې هم ثبت شي، نو دوی به د دې وړتیا ولري چې تر راتلونکي کاله دا ناروغي له هغه هېواده ختم کړي. په 1988 زیږیز کال کې پر نړیوال کچ د پولیو ناروغۍ ضد کمپینونه پیل شول. له هغه وخت راهیسې دې ناروغۍ په لکونه ماشومان ځپلي دي، خو دا ناروغي له افغانستان او پاکستان پرته له ټولې نړۍ ختمه شوې ده. ګارډین ورځپاڼه زیاتوي دا مهال د روغتیا نړیواله اداره د پاکستان په درو ځایونو کې د پولیو ناروغۍ ضد اقدامات پراخوي. یو یې د کراچۍ ښار دی او نور له پېښور او کوټې څخه افغانستان ته تلونکي لارې دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي اکثر وخت پاکستان د بمی بریدونو او وژنو کچ زیاتېدو له کبله په خبرونو کې وي، خو د تېرې جمعې پر ورځ په غیر متوقع ډول هغه هیواد د سولې، مینې او آرامۍ له پیغامونو سره مخې ته راغی. دا ځکه چې د طاهر شاه په نوم یوه پاکستاني سندرغاړي خپله نوې ویډیوي سندره خپره کړه چې پر ټولنیزو رسنیو او یوټیوب یې په میلیونونو خلک ځان ته جذب کړل. ورځپاڼه وایي طاهر شاه اوږده ویښته لري او د پرښتې په نوم یې سندره ویلې ده. په سندره کې یې د شپېلۍ او سکسفون غږونه کارولي او دا سندره چې په ټولنیزو رسنیو کې ورباندې زختې زیاتې تبصرې او ټوکې وشوې ژر په ذهن کې کینی.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه 621 په لنډو صفو 2113 14530 18380 او 15280 کلو هرتز اوریدل شي.
زموږ غله مشال رادیو خاوري وال سټریټ جرنال ورسپانې په امریکایي ایالت کالیرادو کې د دې هیواد ولسمشري انتخاباتو لپاره د ګوندونو د نمائندګانو سیالۍ ته کتنه کړې ده. ورسپانې لیکي چې په دغه ریاست کې د ریپبلیکن ګوند ډونلډ ټرمپ او د هغه مقابل کاندید ټیډ کروز ترمنځ د استازو یا ډیلیګیټس انتخاباتو لپاره د کاکس طریقه کار استعمال شو چې پکې کروز په استازو ترلاسه کولو کې له ټرمپ څخه مخکې شو. د مقالې مهم ټکي ملیحه مرزا دا وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي څنګه څنګه چې د امریکا کېدونکو صدارتي انتخاباتو لپاره د ګوندونو په کنوینشن کې د رایې اچونې په سلسله کې د امیدوارانو ترمنځ سیالۍ امکان زیاتېږي، ورسره د ډیلیګیټس یا د استازو په سر لانجه هم سیوا کېږي او چې کوم امیدوار کامیاب نشي هماغومره ورسره فریاد هم کوي. ورځپاڼه لیکي د ګل په ورځ د ریپبلیکن ګوند ډونلډ ټرمپ فاکس نیوز نومي چینل سره په خبرو کې دغه نظام له داندلې ډک او ناسم بلل دي. د نوموړي بیان تر هغې وروسته مخې ته راغلو کله چې دغه مقابل امیدوار ټیټ روس په کولراډو ریاست کې د ګوند 1300 ډیلیګیټس یا استازو حمایت ترلاسه کړ چې په راتلونکي اوړي کې د ریپبلیکن ګوند په کنوینشن کې به ورته رای ورکوي. په کولراډو ریاست کې د ډیلیګیټس په ګټلو سره کروز ډونلډ ټرمپ د امیدوارۍ په ځغل کې شاته پاتې کړ. ورځپاڼه لیکي په زیاترو ریاستونو کې ګوندونه د خپلو اصولو سره سم د رای اچونې سلسله مخې ته بوزي چې یا خو پرایمریز یا د لومړي پړاو ټاکنې کوي او یا بیا د کاکس طریقه کار خپلوي چې د ریاستونو د استازو یا بجرګوي او د ډیلیګیټس یا د استازو د منتخب کولو لپاره سرکینی او بحث کوي. ځینې بیا د دواړو لارو امتزاج کاروي. د ورځپاڼې په خبره په کالوراډو کې د کاکس طریقه استعمال شوه چې په هر خارګوټي کې له غونډو شروعات شو. په دغه کنوینشن غونډو کې ګډونوالو د هغو ډیلیګیټس انتخاب وکړ چې په اوړي کې کېدونکي د ګوند په نېشنل کنوینشن کې به رای اچوي. ورځپاڼه د ټرمپ د سرګندونې په اړه وایي چې دغه طریقه کار ناسم و، ځکه چې که څه هم په کالوراډو ریاست کې ریپبلیکن ګوند د مارچ پر 15 د سترا پول یا د کاکس له پروسې مخکې په غیر رسمي ډول د ډیلیګیټس د انتخابولو پروسه معطله کړه، خو د تیر کال په اګست میاشت کې د دې فیصلې اعلان ورله مخې کړی و. د دې مقصد دا و چې ډیلیګیټس یا استازي دې په آزادانه توګه د خپلې خوښې نماینده ته ووټ ورکړي. ورځپاڼه لیکي ټیډ کروز په کالوراډو ریاست کې ځکه کامیاب شو چې کمپین یې دغه پروسې ته توجه ورکوله. د رسپانې په خبره کمپین یې منظم دی او په دې توجه ورکوي چې د پارټۍ لخوا کامیاب صدارتي امیدوار ګرځېدو لپاره ورته د 2.25 ډیلیګیټس یا د استازو رای پکار دي. بلخوا ټرمپ دې ته وخت نه دی ورکړی چې ځان په پروسه پوه کړي چې اوس یې نتیجه د ډیلیګیټس له شمېرو څرګنده ده. ورځپاڼې لیکي په دې پروسه کې هیڅ غیر جمهوري طریقه یا ټګي نشته. د صدارتي امیدوار ټاکلو لپاره یو ګوند موجود وي چې بیا د کامیابۍ هڅه کوي. په دې کې کاندیدانو ته لازمي وي چې د ګوند له اصولو سره سم کار کوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د اټلی وزیر اعظم له نړیوالو قدرتونو سره د ایران اټومي تړون د سیمې او اروپا لپاره مهم وباله. ماتیو رنزی دا خبره د تهران د دوه ورځنی سفر پر مهال وکړه. پر دې مهال دواړو لورو تهران او روم یو لړ موافقتنامې هم لاسلیک کړې. په دې اړه نور تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې واوري.
د ایتالیا ستر اعظم په تهران کې له ایراني چارواکو سره وکتل. ماتیو رنزی د 2025 کسیز ډلې په مشرۍ پرون تهران ته ولاړ او د دې دوه ورځنی سفر په لومړۍ ورځ د ایران د ولسمشر سره خبرې وکړې. له ایران سره د اټومي تړون موافقه په جنوري کې د تطبیق لپاره وړاندې شوه. تر دې راوروسته دا لومړی ځل دی چې د اروپایي ټولنې یو جګپوړی چارواکی ایران ته سفر کوي. له حسن روحانی سره تر خبرو وروسته د ایتالیا صدر اعظم میتیو رنزی په تهران کې خبري غونډې ته وویل. د بندیزونو پای ته رسیدل یوازې د ایران لپاره یو تاریخي ګام نه دی چې اخیستل شوی، دا د ټولې سیمې او ټولې اروپا لپاره مهم دی. د ایران او ایتالیا مشرانو د انرژي ګرځندوی، ریل او یو شمېر نورو زیربنایي پروژو په اړه ابتدایي تړونونه لاسلیک کړل. د ایران او ایتالیا ترمنځ کلنۍ سوداګري 8 میلیارد ډالر او ته په یو کال کې رسیده، خو د اټومي فعالیتونو لپاره چې پر ایران بندیزونه ولګول شول دا سوداګري راکم شو او اوس 1.8 میلیارد ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی خبري غونډې ته وویل
علاوه بر اراده دو طرف برای مبارزه با
د تروریسم پر ضد مبارزه سره د دواړو لوریو د نیت ترڅنګ انساني مسایل او هغه سنځي چې نن رامنځته شوی دي په ځانګړي ډول د یمن او سوریه پر سنځو مو خبري وکړي. پر هغه انساني مرستو دواړو خو ټینګار وکړ چې د دوه هیوادو خلکو ته په ځانګړي توګه کډوالو او هغو ته چې دوی خپل پناه ځای او کور له لاسه ورکړی یا ټپیان شوي او دواو ته اړتیا لري. د ایران ولسمشر حسن روحانی وروسته تر دې چې په جنوري کې له نړیوالو سره د اټومي تړون موافقه عملا پیل شوه روم ته ولاړ. هغه وخت تهران او روم ابتدایي موافقه کړې وه چې د اوږدې مودې په مخه د دواړو خواوو ترمنځ د تیلو ترانسپورت او د بیړیو د سکتور په برخو کې سوداګري نږدې 40 میلیارد ډالرو ته ورسوي. ایران غواړي چې اروپایي هیوادونه له دغه هیواد سره د اورګاډي، سړک جوړونې او هوایي چلند په برخو کې مرسته وکړي او همداراز په صنعتي برخو کې پانګونه وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
زموږ غلا مشال ریډیو خاوري یا وستو د افغانستان ننګرهار ولایت د ننګرهار د امنیت قمنداني په چوکاټ کې د نشي توکو پر ضد د مبارزې مدیریت یوشت ټنه بیلابیل نشي توکي وسوځول. چرواکي وایي چې دغه نشي توکي د درو کلونو په دوران کې نیولې و. نور حال جلال آباد د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار چارواکو د سیشن بی پورز د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نشئی توکو د موینیت د زنګړو ځواکونو د پلاوی په وړاندې یوشتنه بیلابیل نشئی توکي وسوځول. د ننګرهار امنیه قومندان جنرال فضل احمد شیرزاد د نشئی توکو د سوځیدو پر مهال رسنیو ته وویل په دغه نشئی توکو کې تیزاب او نور هغه کیمیاوي توکي شامل دي چې د پودورو په جوړېدو کې ترې کار اخیستل کیږي.
د ټولو ولس د مبارزه او
هڅو په نتیجه کې نن موږ یو شتنه مخدره توکي لمنځه وړو. دا د تیرو درو کلونو لاسته راوړنې دي. په دې کې هیروئین، چارس، تریاک، الکولي توکي او تیزاب او نور کیمیاوي مواد چې هغه د هیروئینو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي، دا زموږ د ټولو امنیتي ځواکونو اقدامات دي چې د هغو په ترسره کولو دا مواد لمنځه ځي.
د ننګرهار ولایتي شورا غړي ډاکټر ناصر کاموال له امنیتي چارواکو نه غوښتنه وکړه چې د جلال آباد ښار دننه د نشه یي توکو کاروباریان ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
دغه معلومات چې موږ سره په لاس کې شته د جلال آباد په ښار کې ځینې خلک دي، ځینې کورونه دي چې پوډر خرڅوي زموږ په ځوانانو، څنګه کولی شو د دې مخه ونیسو؟ نو په دغه کې د قمندان صاحب توجه، د رئیس صاحب د امنیت توجه په جدي ډول باندې د ولس یو ډېره غټه غوښتنه ده. دا راړو خدای دې وکړي چې په دې هفته کې موږ د دې شاهدان اوسو چې همدغسې د مطبوعاتو د لارې واورو چې هغه څوک چې په جلال آباد ښار کې ځوانانو ته دغه شیونه ورکول خرڅول یې عملا ونیول شي.
د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی هم په جلال آباد ښار کې د نشه یي توکو کاروبار مني، خو په امنیتي ادارو غږ کوي چې عاملین یې ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
هغه اطلاع چې زه لرم تر یو حده پورې ویل کېږي چې په دې ننګرهار کې یو تعداد کورنۍ یا دوکانونو والا په پټه او په یو خاص تکتیکونو باندې دا کاروبار لري چې دا زمونږ د ځوانانو تباهي او باعث دی. نو جدي غوښتنه هم ده چې په دې کې ډېر جدي اقدامات وشي. هر څوک چې ملوث دي هغه عاملین ونیول شي، که هغه په غټه سطح دي او که په وړه سطح دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو د معینیت د ځانګړو ځواکونو رئیس مل پاسوال امام الدین په ولس غږ وکړ چې د نشه یي توکو په مخنیوي کې دی له دولت سره همکاري وکړي، په خپلو ځمکو د حلال فصل وکړي. نوموړی پر داسې مهال پر ولس د کوکنارو د نه کرلو غږ کوي چې د ننګرهار په لرو پرتو ولسوالیو کې خلکو په خپلو ځمکو کوکنار کرلی دي، خو د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د کوکنارو د فصل د لمنځه وړلو لپاره عملیاتي پلان په پام کې لري. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
ستاسو ستونزې
دین ته وو ډیره لویا مصاله زمو زنانان سرونو باندې وبراوري او نه جنجې شو تر باندې
د چارواکو ځوابونه
بیا نوی چې باغې کې وګوي او موږ ته په غوته کړلای شي نو کولای شم چې پر دې بندوبست موږ کړلای شو.
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نهې پورز
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. مشال رادیو هڅه کوي چې تاسو لپاره د خبرونو او راپورونو ترڅنګ ځانګړي اونیز خبرونې هم تیار کړي. او سوار سدلې د میرمنو په اړه د ځانګړي اونیز خبرونې تاندې هلی پر لور. د نن په پروګرام کې په افغانستان کې د ښځو خبريالانو د مشکلاتو په اړه خبرې شوي. دا چې په دغه هیواد کې د وی خبريال لپاره کار کول آیا یو ګران کار دی که څنګه؟ د دې پروګرام جوړونکي فرخند اسد نورازی دا تاسو او دا هم تاندې هلی.
په تاندې هیلي خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د افغانستان د وی خبريالې وحیده فیضی سره خبرې کوو.
کله چې یو ښځه راځي یعنی د رسنیو ډګر ته او کار کوي، هغه خو یعنی ډېر جرأت غواړي، ډېر غټ جرأت غواړي.
او د خالونو په اړه هم معلومات ترکوو.
خیز بم والا ویلو اوام خو ټاکا ول بیا بم پیاله کې پاکه پیاله کې بم مز بی خلو اوام تور تبای لګونی ولو تور کې بم پکې واچول.
وحیده فیضی د افغانستان ځوانه خبریاله ده. هغه د سلام وطندار رادیو سره کار کوي او سیرنیز راپورونه جوړوي. هغه له تیر اوو کلونو راهیسې د میډیا د مختلفو ادارو سره کار کوي. میډیا ته د خپل راتګ په اړه وحیده وایي:
زما دا یو هیله وه، یعنی زما دا یو خوب چې زه به یو خبریاله شم، ځکه ما شپاړس کلنۍ کې کار شروع کړی، یعنی زه اتم صنف کې چې راغلم رسنه ډګر ته، ځکه زما دا هدف او زما پلار ډېر زیات خوښېده چې زه باید یو خبریاله شم یا هم بیا یو. او ما دا کسب انتخاب کړ، راغلم چې د دې تاریخه زه ښځو ته خدمت وکړم، د ښځو غږ مسلمانو ته ورسوم، د ښځو غږ هغه ښځې چې تاوتریخوالی پرې کېږي د هغو غږ اوچت کړم. د همدې لپاره مې همدغه مې موخه وه، د همدې لپاره د ډګر ته راغلم او مبارزه کوم.
تیر کال په افغانستان کې یوه 20 کلنه جنۍ فرخنده ملک زاده د قران پاک د پاڼو د سوځولو په تور وژل شوه. په یوه داسې ټولنه کې چیرته چې د ښځو او نجونو خلاف د تشدد پیښې هر ورځ مخې ته راځي، د یوې خبریالې لپاره کار کول آیا ګران ده؟ په ځواب کې وحیده فیضی وایي:
بابا را کې تاسو یو ښځه چې کله د کور اوځي، هغه درس ته اوځي، هغه تعلیم ته اوځي، هغه کار ته اوځي، هغه سودا ته اوځي، هغه ته ډېر زیاتې ستونزې دي. ځکه یو ښځه چې د کوره وتله، نارینه یعنی خلک داسې فکر کوي چې حتمن دا خزه بدکاره ده چې دا کوروږي کاغه تعلیم ته موږي کاغه هر څنګه باید دې چې بیا هم نارینه او خلکو ذهن کې یو رقم منفي خبرې ګرځي او هغه تل په خبرو جوړوي کنه پاته څه چې د کور او د ښځې په کور کې کینه ستا وظیفه دا ده چې اشپزخانه کې اوسې لوښي وینځي د همدې لپاره ډېر زیاتې ستونزې دي او کله چې یو ښځه راځي یعنې د رسنیو ډګر ته او کار کوي هغه خو یعنې ډېر جرات غواړي ډېر غټ زړه غواړي چې د کور اوځي هغه کار وکړي زه خپل تجربه تاسو ته وایم باور وکړئ چې زه کله کامره مې په لاس کې اوسي او بیرون وځم د دې لپاره چې زه عکس واخلم یا د راپور جوړ کړم ما ته خلک داسې خبرې کوي که نه یعنې وایي تا ته څه تا د کوره شړلې آیا ته معاش ته ضرورت لري ایا تاسو بچیانو دی پاتې چې دا کور اوسې کار کوي یم تاسو دې ډیر زیات دي او تاسو شاره کړ د فرخوندې پاړه باور وکړئ هر ورځ په افغانستان کې یو فرخوند مړ کیږي او فرخوندې کځې لکه څه چې د بل لپاره د غږ ډیر زیات شي چې افغانستان کې څنګه فکر وکړي چې لري ترڅو چې نو کې لا شي تاسو هر ورځ د فرخوندې قرباني کیږي متاسفانه د یعنی ګیم کې د خلکو ذهنیت د خپلو کارکولو لپاره تر اوسه هم څه نه دی همدې لپاره ښځې ډېر زیات مشکلات دي او هغه کار کوي چې یو کله یې هم بیرون کیږي همدې لپاره ډېر زیات ستونزې لري په دغه
وحیدا فیضی وایي غواړي په افغان ټولنه کې د ښځو او نجونو په مسلو کار وکړي او دغه نړۍ ته وښایي چې د جګړو ناامنۍ او ځینو ټولنیزو مسلو له وجې افغان میرمنې له کومو مسلو تیریږي
غواړم د ښځو د ژوند په اړه داسې راپور جوړ کړي یعنې داسې ډېر زیات نه غواړم چې هغه ښځې باندې اطمینان ستونزې په ځینې لارې چې هغه باندې راپور جوړ کړي زه غواړم مثلا پولیسو ښځو باندې راپور جوړ کړي هغه ښځې چې نږدې کې کار کوي یعنې د ښځو رقم د خلکو دا فور کوم چې ښځې هم قدرتمنې دي هغو هم کولی شي چې کار وکړي هغو هم لکه نارینهنو په شان هغو هم دښمنانو سره جنګ کوي که نه د لپاره زما دی دا هدف چې د خځو هغه قدرتونه هم خلکو ته د خلکو په توګه ورسېږم چې ځکه هم کولی شي قدرتمن دي او کار کوي یا مثلا ګورم چې یو خدای چې کار کوي یا مې څنګه قابلیت لري خلانه د دې د غونډې راپورونه باندې کار وکړم یعنې چې کیس باندې کار وکړم چې یو څه ریولارم هغه خځه د خپل د جامعه لپاره د خپل د خلکو لپاره څنګه خدمت وکړي د دې راپورونو باندې ډېر زیات کار وکړم ځکه دا ټول نړۍ ته چې د افغان خځو په مقابل کې څنګه دې سره سره دې څه کولم دا هم د نړیوالو غوښتنو سره سم چې د افغان خځو راتلې دې باندې تاثیر خولای کیږي هغه ډېر قدرتمن دي او هغه په سیاست کې په حکومت کې د خوان له لري او د ښکار کې د تاثیر د ځای د نور خلک باندې چې دا پارا دې ځوان را پوهیږي کوم را پوهیږي هم یرم د دې کاره
وحیدا وایي په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تشدد پېښ کیږي ولې په دغه هیواد کې قانون لا هم ډېر کمزور دی چې د داسې پېښو مخنیوي وکړي او باید په دې اړه میډیا او نور ادارې زیات کار وکړي
تاسو خبره بالکل سره ده د افغانستان کې یو څه ده موږ قانون لري قانون چلای نه کیږي او دا ښځو په اړه د تاوتریخوالی قانون چې دی دا قانون تر اوسه د پارلمانه پاس شوی نه دی او لومړی مشکل چې د ښځو په اړه دی همدا دی ځکه د ښځو په اړه خواله کیږي هغه وخري کیږي بدول کیږي د کور ایستل کیږي لیکن یو قانون نشته چې هغه ته جزات ویل شوی وي یعنی خاص قانون نشته تر اوسه هم هغه پاس شوی نه دی یعنې پاس له سیاسي تاسی هغه ریشه او عمل چې پیدا کړي همدا دی چې موږ قانون هم لري هغه څه چې تاسو نه لري او بل نور قانون څه دی ډېر زیات رښتینا کمزور دی ځکه وکیل صاحبان هغه وخت چې قانون جوړېږي هغه یا په مطلب کې حضور نه لري یا هم که حضور لري ډېر د ښځو په اړه همدې سرسري تېرېږي ځکه ډېر فارم په کې نه کوي چې همدا قانون من پاس کړو بل ورځ چې څه څنګه یا دا څو کلی کوي د همدې لپاره د ښځو په اړه رښتینا چې قانون ډېر زیات کمزور دی او یا هم قانون نشته داسې خاص قانون تر اوسه دا قانون د پارلمان لخوا پاس شوی نه دی یان دې لپاره چې هر څه خلاص شي نو چې خوشي دی او هر څه په ترڅو کې د کوم څه مقابل کې کوي زه ته ډېر دی چې قانون نشه هغه ته جواب
دا چې په یو جګړه ځپلې ټولنه کې د وی خبريالي کار څومره ضروری دی په اړه یې وحیدا فیضی وایي
بالکل زه تاسو ته یو مثال درکوم مثلا یو ښځه مریضه شي هغه ته هغه ولادت کوي مثلا هغه ته یو ډاکټر به ښځینه ډاکټر ضرورت دی چې هغه تلاشي هغه ته هغه څنګه حل کړي بالکل همدا چې هغه ښځې باندې کې راپور دی چې دا هغه کور ته لاړ شي هیڅکله افغانستان ته چې
شنا خالونه وهل که څه هم اوس یې رواج هغه سه نه دی پاتې شوی څنګه چې وړاندې وو، خو بیا هم په ځینو سیمو کې نجونې شین خال خوښوي. خال د یوې نجلۍ د ښایست په توګه هم نه یوازې شاعرانو استعمال کړی، بلکې په سندرو ټپو کې هم شین خال د ښایست لا نورې تشریح لپاره استعمال شوی دی. د پښتنو په ټولنه کې خال زیاتره په زنه او تندی وهل کیږي، خو ځینې په مخ او لاسونو هم لګوي. په جلال آباد کې د مشال خبریال باز محمد عابد سره په خبرو کې یوه ښځه چې په خپله هم خالونه لګولي دي، په مخ د خال جوړولو حال داسې بیانوي.
خیز بم والا ویلو اوم خو ټاکا ول بیا بم پیلا کې پا کې پیلا کې بم مز بی خلو اوم تور تبه لونی ول تو کې بم پکې واچا ول بیا بم پکې د کې یو وارو ول خستا خټ کې بم د کای مات کړل بی خپل را راغ بم بیا د پکې خود بیا بم دوستنی جوړا کړل هغه بم پټندی وال په مخ پم وال په زنا بم وال هغه بم بیا پتری شو چې پتری و شو مخونه بم نه انزل اوا تینا خپري و ته ولاندې بشنو خالونه
تاسو هم خال و خلې دی کنه پته
او پتنګي مواله په مخ مواله په زنه مواله په شون دی امراله والي
او دا هیڅ شي دی
خدا مالونه لیکري کنه قربشي چا قربشي تینا جوړيږي غنم تینا جوړيږي هغه لبا مونږه خید وی
په خوا با جنو په ګړه د خال د وهلو لپاره تیاریاني کولی او ډیر په احتیاط سره به د خایست سیوا کولو او یا هم د خپل همزولو سره د سیالۍ کولو لپاره په دغه عمل کې برخه اخیسته چې کوشش به یې کولو خال غونډ شین او برابر ولګوي. او اکثره به نجونو د خپل واده نه مخکې خالونه لګول چې دا شان په خپل ښکلا کې لا نور زیاتوالی راولي. د دې ترڅنګ دا هم ویل کیږي مخکې به اکثره یوې مور خپل زوی ته هم خال لګولو او یا به یې هغه ماشوم ته په لاسونو او یا په مخ خال جوړولو چې یا به یو وو او یا به ډیر نیازبین وو. په دې اړه یو ځل بیا د جلال آباد اوسیدونکي مشال ریډیو همکار باز محمد عابد توایی
الکان ولا بیوا نبا پات کی دل والا خالونا بیوا لو کو گنا بیوا لو سوری کا والا والای بیوا لا چاول د سرو د سپینو رواجو دا زمن د بیبی نو ټوټ کا وا اخی دو کا والا خانا نو کا والا چې د چا بخار ویل بیدا خان دی ویل بیدا زمن د بیبی نو ټوټ کا دا
اوس هم په افغانستان پاکستان کې داسې سیمشته چرته چې انجونې او ښځې د خالونو استعمال کوي او همدغه رنګ شاعران اوس هم په خپل شاعرۍ کې د یوې جنۍ د ښایست په بیانولو کې د خال ذکر کوي. که د پښتنو په سیمو کې د خالونو استعمال کیږي، نو بیا په مغرب کې ځوانان د ټیټوز استعمال زیات کوي چې په مخ، لاسونو او یا په پښو یې مختلفې نښې جوړې کړې وي، او اکثره د دغه ټیټوز فیشن هم بدلیږي. ولې د پښتنو په ټولنه کې خال اوس هم هغسې د پخوا په رنګ وهل کیږي او هم هغه شان د ښایست وړ ګڼل کیږي. د دې اونۍ تاندې هیلی خبرونه، زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.